یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې کاناډا له افغانستان سره د نوې مرستې تر څنګ په دې هېواد کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه ښیي. طالبان بیا له افغانستان سره د نړیوالو لوري د مرستو د ګړندي کېدو هرکلی کوي.
داسې اوس دا تحرک رامنځته شوی او د کاناډا هېواد او ځینو نورو هېوادونو له افغانانو سره د مرستو غږ پورته کړی. دا د تقدیر او ستایلو وړ ده او موږ یې هرکلی کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هېواد هڅه کوي له افغانانو سره زیاته مرسته وشي.
We're very conscious of the fact that there is
بوشلتی واقعیت خبر یو چې په افغانستان کې اوس ډیر سخت بشری وضعیت دی.
د سوداګری د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه وای ډیر ژر به په کابل کې د خزو په لاس د جوړ شو تولیداتو لپاره بازارونه پرانستل شي.
په هر منطقه کې لکه جمعې بازار، شنبه بازار، داسې موږ دوی ته مارکیټ برابر کړو چې خلک وکوي شي آزادانه د دوی نه خپل ضرورتونه واخلي.
طالبان د کندهار له مرکزی زندان څخه په نشه یي موادو د روغ د کسانو د درملنې لپاره کار اخلي.
زما یو میاشت یو څه کمی سباله ورځ مې دلې کېږي. سړی غواړي ځان جوړ کی جوړیږي. ان شاء الله اوس خپل منځو خپل عبادت په دغه باندې ولاړ یو.
د غراز د زهرو کاروان د ازادي رادیو اونی ز خبرونه هم د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې دوه منی مې کې اوریدل شي. خو په پیل کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوري.
ملګری ملتونه وایي سږ کال 5000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. په کندوز کې یو قومي مشر بجل سوی. په ایران کې یو زنداني فعال کوټه قلفۍ ته بیول سوی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د ایراني چارواکو په قول وایي چې سږ کال نږدې 5000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. ګراندی د ایران د درې ورځني سفر په پای کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه او ویې ویل چې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له کبله ایران ته د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی دی. د ایران د حکومت له اټکلونو سره سم په روان 2021 میلادي کال کې د هېواد ته شاوخوا 5000 افغانانو پناه وړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر په تهران کې د ایران له بهرنیو چارو او روغتیا وزیرانو سره وکتل او په ایران کې د افغان کډوالو پر اړتیاو ورسره خبرې وکړې. د همداراز د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت مرکز زاهدان ته لاړ او هلته له هغو پناه غوښتونکو سره وکتل چې کابو څلور میاشتې پخوا له نیمروز ولایت یې زاهدان ته پناه وړې ده. د ملګرو ملتونو په یوه افشا سوي سند کې ویل سوي چې د ادارې په افغانستان کې د خپل امنیت د ساتنې لپاره د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته د نږدې 6 میلیون ډالرو ورکولو وړاندیز کړی. دا په اصل کې ده چې د دغه وزارت سرپرست د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. روټرز خبری اژانس چې د پټ سند یې کتلی وایي چې ملګرو ملتونو وړاندیز کړی چې دا پیسې به راتلونکی میلادي کال د هغو طالب ساتونکو د میاشتنۍ تنخوا په توګه ورکوي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر دفتر پیرا کوي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویندوی فرهان حق په دې اړه د روټرز خبری اژانس د پوښتنې په ځواب کې لیکلي، ملګري ملتونه مکلف دي چې په هغو هیوادونو کې چې کار کوونکي د ناامنۍ په شرایطو کې کار کوي د کوربه هیواد ظرفیت پیاوړی کړي او د اړتیا په صورت کې بشپړوونکی وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته د ساتونکو په خاطر د 6 میلیون ډالرو د ورکړې خبره رد نه کړه. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې څو شنونکو ویلي چې د ملګرو ملتونو لخوا د پیسو د ورکړې دا وړاندیز یو لړ پوښتنې راپورته کوي چې آیا دا کار خوبه د طالبانو او د هغوی پر مشرانو د امریکا او ملګرو ملتونو له بندیزونو سره په ټکر کې نه وي. د کندز ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې یو قومي مشر د چړې په ګزارونو وژل سوی دی. یوې باوري سرچینې د نوم نه ښولو په شرط نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د شایسته محمد توتاخیل په نوم دغه قومي مشر تېره شپه د کندز د چهاردرې ولسوالۍ پل ساحې ته څیرمه د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوی دی. د دغه قومي مشر خپلوان وایي چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه درلوده او د دې قتل انګیزه معلومه نه ده. د کندز سیمه ییز چارواکي دغه پیښه تاییدوي او زیاتوي چې اړوندو امنیتي ارګانونو په دې اړه خپلې پلټنې پیل کړي دي. دها نگاو پنوم د بشری حقوقو ټولنه وای د ایران د کوردستان د دیموکرات ګوند غړی خالد فریدونی چې ل یوشتو کلون راهیسی بندي دی انفرادی کوټه قلفی ته بیول سوی دی نوموړی د دیار لسو نه اویویم مریض کال په اسمبلی کې ونیول سو او د ایران د انقلابی محکمې لخوا په دې خاطر چې د ایران د کوردستان په دیموکرات ګوند کې غړیتوب لري لومړی په اعدام محکوم سو خو وروسته یې سزا په عمری بند بدله سوه خالد فریدونی تیر یوشت کلونه د ارومیه ښار په محبس کې تیر کړي او په وروستیو څو ورځو کې د نه خوړلو احتساب کړی و د کرونا وایرس اوبا په لومړي کال د امریکا د متحده ایالاتونو د نفوس وده له کلونو وروسته په لومړي ځل ټیټه سوه د متحده ایالاتونو د احصایې ادارې پرون سهشنبه وویل د کډوالو د شمیر د کمیدو د امیندواري د ځنډیدو او په کرونا وایرس د سلګونو زره کسانو د مړینو له کبله د امریکا د نفوس وده د 2000 میلادي کال د جولای او د 2021 میلادي کال د جولای ترمنځ د ورتیرو کلونو په نسبت ټکنۍ سوې ده د دې ادارې پر اساس په دې موده کې د امریکا نفوس یوازې 3,215 تنه یعنی 1% زیات سوی چې ورسره د متحده ایالاتونو نفوس 331 میلیونه او 800,000 ته رسیدلی دی استرازینیکا درمل جوړونکې کمپنۍ وایي له اکسفورد پانتون سره کار کوي چې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې پر ضد واکسین جوړ کړي د کمپنۍ په یو بیان کې چې پرون سیشن بخپور سو ویلي له اکسفورد سره په ګډه مو د اومیکرون پر ضد د واکسین جوړولو لپاره لومړني ګامونه اخیستي دي فایزر او بایو انټیک همداراز مډرنا واکسین جوړونکو شرکتونو هم ویلي چې د کورونا د اومیکرون بڼې لپاره د ځنګړي واکسین پر جوړولو کار کوي مدرنا ویلی چې هیله لري د اومیکرون پر ضد د واکسین کلینیکي ازمایښت د روان 2022 میلادي کال په لومړیو کې پایل کړي سره لدې چې اومیکرون د کورونا تر نورو بڼو شدیده نه ده خو زیاته او ژر په خلکو کې خپریږي
خبرونه مولا زدی رادیو واوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار می رحمت صافي په مرسته وړاندې کوم راځو د خبرونه لومړی موضوع ته کاناډا په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي میلیونونه کسان په دې هېواد کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري د کاناډا د اقتصادي پراختیا وزیر وایي دوی له افغانانو سره مرستو ته ژمن دي او په همدې هدف له افغانستان سره د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره 55 میلیون ډالر بیړنۍ بشري مرسته کوي نور په دې راپور کې
دا سمحال چې افغانان د بیوزلۍ بیکاری او د خوراکي توکو د کمښت لامل له یو بد بشري ناورین سره مخ دي کاناډا اعلان کړی چې له دې هیواد سره 55 میلیونه ډالر بیړنۍ بشري مرسته کوي دا پیسې د سره صلیب لارې په افغانستان کې اړمنو ته د خوراکي توکو بیړنۍ خوراکي مرستو او د ساتندوی لوجستیکي موادو په برابرولو مصرفي د کاناډا حکومت په دې اړه خبرې کړې اعلامیه کې لیکلي په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه اندېښنه لري او پوهیږي چې میلیونونه انسانان په دې هیواد کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري اعلامیه کې د کاناډا د اقتصادي پراختیا د وزیر هارجیت اس ساجن له قوله لیکل شوی دوی به هر هغه ممکن لار و ازموي چې وشي کولای له افغانانو سره مرسته وکړي هغه زیاته کړي کاناډا کولای شي چې ډیر مرسته وکړي خو دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې مرسته نیخ پنیغه په افغانستان کې ځپل شوی او خلکو ته رسیږي د طالبانو په حکومت د بندیزونو له امله هیڅ هیواد نشي کولای له افغانستان سره خپل مرستې د دوی حکومت ته وسپاري بلکه دامرسته باید په داسې ډول وشي چې طالبانو ته یې ګټه ونه رسیږي خو د افغانانو لاسنیوی وشي طالبان بیا له افغانستان سره د هر ډول مرستو هرکلی کوي د دوی د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د کاناډا بشري مرستو ته په اشاره وایي دا لړۍ باید پراخه او چټک شي
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانان له اوږدې او درنې جګړې څخه راوتلې دي او له بل پلوه هیواد وچکالۍ هم ځپلی افغانان دې ته اړتیا لري چې د نړۍ ټول هیوادونه ملګري ملتونه امداد رسان سازمانونه او نور بشري بنسټونه له افغانانو سره همه جانبه مرستې ترسره کړي داسې اوس دا تحرک رامنځته شوی او د کاناډا هیواد او ځینو نورو هیوادونو له افغانانو سره د مرستو غږ پورته کړی دا د تقدیر او ستایلو وړ ده او موږ یې هرکلی کوو
کاناډا داسې مهال له افغانستان سره د شپږ 25 میلیونه ډالرو بشري مرسته اعلان کوي چې حالت یو شمیر غیر دولتي خیریه بنسټونو په یو سرخلاصي لیکي ل خپل پارلمان غوښتي چې افغانانو سره د مرستو لړۍ پراخه کړي کاناډا کې مشت افغان خبريال برښنا نظری د دې غوښتنې په اړه ازادي رادیو ته وویل
په کاناډا کې ځینې غیر دولتي خیریه مؤسسات د دې هیواد د پارلمان د غړو لپاره د یوې سرخلاص لیک د استولو په ترڅ کې غوښتنه کړې ده چې د افغانانو لپاره نور مرسته هم ورولېږي.
کاناډا له 2014 کال تر اوسه افغانستان سره په بشري برخه کې 9.2 میلیون ډالر مرسته کړې چې په دې کې په 2020 کال کې اعلان شوی 8.3 میلیون ډالر هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین گریفت د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې چې د ډسمبر په 19 په اسلام آباد کې وشو وویل افغانستان سره د بشري مرستو لپاره راتلونکي 2022 کال کې د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې کال کې به 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. په ورته وخت کې د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي همکاریو سازمان څخه غوښتي چې افغانستان سره د بشری مرستو لپاره مالی سرچینې بسیج کړي. خغلی عبدالله په خپل ټویټر پاڼه له درې ورځېنی ځنډ وروسته د افغانستان په اړه د دې سازمان له غونډې هرکلی کړی او زیاتوي افغانان باید مرستو ته په لاسرسي سره له یو ناورین څخه د ژغورنې ډاډ ترلاسه کړي. د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام لپاره د یو مالی صندوق په جوړېدو هوکړه وشوه چې هدف یې د دې مرستو راټولول او د مالی سرچینو بسیجو.
و امر دل چل افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په ترڅ کې کاناډا هم د 5.5 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. طالبان هم له افغانستان سره د نړیوالو له لوري د مرستو د ګړندې کېدو هرکلی کوي. تر دې مخکې د جاپان حکومت پریکړه کړې ده چې له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیون ډالر په ارزښت مرسته کوي. جاپان غواړي چې دا مرستې هم د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجي صندوق په شمول د 14 نړیوالو مؤسسو په همکاري اړمنو خلکو ته ورسوي. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد هڅه کوي له افغانانو سره مرسته وشي او د افغانستان کنګل شوی شتمنی آزاد شي. خو انټونی بلینکن په واشنگټن کې د خبرو په مهال په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد کنګل شوی اساسي زیرمې ته اشاره ونه کړه. ښاغلی بلینکن دا هم وویل چې د افغانستان تګلارې ته بیا کتنه کوي. جزئیات د احمد شیبر په راپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد تر اوسه له افغانستان سره ستر مرستندوی دی. انټونی بلینکن پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د افغانستان اوسنۍ حال د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې وضعیت له نږدې څاري. موږ له دې واقعیته خبر یو چې په افغانستان کې اوس ډېر سخت بشري وضعیت دی. شاید د ژمي له پیلېدو سره نور هم بد شي. نو زموږ ته جدي پاملرنې ځای دی. له خپلو متحدانو او شریکانو سره په دې اړه له نږدې کار کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې یو ډله یې رامنځته کړې ده څو په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ترلاسه شوې تجربې وارزوي. انټونی بلینکن بیا وویل چې د افغانستان تګلارې ته د بیا کتنې سپارښتنه هم کړې ده. د بلینکن په وینا واشنگټن غواړي چې له دې پلوه ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی مرستې طالبانو ته ګټه نه کوي خو نورو خلکو ته یې ګټه رسېږي. موږ تازه د وجهي صندوق د هغو 280 میلیونه ډالرو له پرېښودو سره همکاره شو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره وي. موږ په جدیت غواړو د افغانستان د اقتصاد لپاره نورې لارې چارې ومومو څو له خلکو سره ډېرې پیسې وي. نړیوال بانک د لندې په شلمه اعلان وکړ چې مرستندویه هیوادونو تایید کړې ده چې د افغانستان د شتمنۍ 280 میلیونه ډالر به دغه هیواد ته واستول شي. طالبانو د نړیوال بانک د دې پریکړې هرکلی کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د افغانستان تر نیمایي ډېر استوګن په ژمي کې د قحطۍ له سخت خطر سره مخامخ دي. همدارس ګڼو بنسټونو خبرداري ورکړی دی چې کېدای شي 1 میلیون افغان ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي. فرانس پریس اژانس خبر ورکوي چې متحده ایالاتونو له افغانستان سره د بشري مرستو یوه لایحه چمتو کړې ده. د راپورونو له مخې دا لایحه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته استول شوې ده څو له افغانستان سره د مرستو د رسولو پروګرام تنظیم شي. ډیپلوماتیکو سرچینو فرانس پریس ته ویلي دي چې ټاکل شوې ده د امنیت شورا 15 غړي په ډېر ژر د دې لایحې د تصویب لپاره رایې واچوي خو د دې رایې اخیستو وخت لا نه دی ټاکل شوی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفتس وایي باید ډېر ژر د افغانستان لپاره بیړنۍ مرستې چمتو شي څو د ده په وینا خلک وژغورل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خنواي د ایران د سوداګرۍ او صنایع لاخونی سره آنلاین غونډه کړې. په یو خبر پانه کې چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی لخوا خبره شوې راغلي دي، دا غونډه چې تیر ماښام په آنلاین ډول وشوه، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشر توکل احمد یار دا شان غونډې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې سوداګریزې او پانګونې خونی د رامنځته کولو لپاره یو ښه فرصت وباله. نوموړي ویلي چې دواړه هیوادونه د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره هڅې کوي. په خبر پانه کې راغلي په دې لیدنه کې د ایران د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر حسین شافعي هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پیاوړي کېدو ټینګار کړی. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه بنسټ لخوا د 190 ټنه خوراکي او نورو توکو مرسته ورسره شوې ده. د دې ادارې ویان نوراغا صاحبزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرسته کې وریجې، لوبیا، غوړي او هم دا ډول نور توکي لکه کمپالې، خیمې او د اړتیا وړ مواد شامل دي. ښاغلی صاحبزاده وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا د ملک سلمان بنسټ لخوا لومړنۍ مرسته ده چې د افغاني سرې میاشتې له ټولنې سره کېږي. نوراغا صاحبزاده زیاتوي د کابل په ګډون به دا مرستې د هیواد په ټولو ولایتونو کې په بېوزله کسانو وویشي، او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 4 پوله، یو یورو 112 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 123 افغانۍ او 8 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 2.5 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 1.5 پوله، زر هندۍ کلداري 1.1 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 533 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. بیا هم د اقتصاد په موضوع کې تمکیږو. د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه وایي ډیر ژر به په کابل کې د خزو په لاس د جوړ شوو تولیداتو لپاره بازارونه پرانیستل شي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی وایي د بازارونه له طالبانو سره د یوې هوکړې پر بنسټ پرانیستل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی د سوداګرو ښځو ملاتړ کوي او زیاتوي سوداګري کولی شي په آزاد ډول خپلې سوداګري او کاروبار ته دوام ورکړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
داسې مهال چې په افغانستان کې د ښځو په زده کړو او کار د طالبانو د حکومت لخوا محدودیت لګول شوی، د خوځو د سوداګرۍ د پراختیا شبکه وایي ډیر ژر به په کابل ولایتونو کې د خوځو په لاس د جوړ شویو تولیداتو لپاره بازارونه پرانستل شي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی ازادي رادیو ته وویل د بازارونه ډیر ژر طالبانو سره یوې هوکړې ته رسیدو وروسته پرانستل کیږي.
متشابه خزې تقریبا سالور میاشت دی خواته دی فروشات بند، نو دوی تولیدات اوس هم لري. مونږ د امارات اسلامي نم دا غوښتنه کړې چې زر تر زره د دې تولیدات لپاره مونږ بازارونه برابر کړو، لکه هر څو په هر منطقه کې، لکه جمعې بازار، شنبه بازار، داسې مونږ دوی ته مارکیټ برابر کړو چې خلک وکوي شي چې ډېره آزادانه د دوی نه خپل ضرورتونه واخلي، او د متشبث لپاره هم سهولتونه ایجاد شي.
میرمن یوسفزی دا ونه ویل چې دا بازارونه به په کومه نیټه پرانستل شي، خو زیاته یې کړه چې متشبث میرمنې د کال په څلورو فصلونو کې تولید شوي توکي لري. د دې په خبره یوازینی ستونزه د توکو ته د لازمو بازارونو نشتون دی. میرمن یوسفزی هیله مند ده چې دا بازارونه پرانستل شي او ښځې وشي کولای په خپلو سیمو کې خپل تولیدات وپلوري. د ښځو د سوداګرۍ د پراختیا شبکې د معلوماتو پر بنسټ ښځې اوس مهال د جامو ګنډلو، مربا جوړونې، چپسو، روب، د چرګو د فارمونو او په نورو ډیرو برخو کې فعالیت کوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی د ښځو د تولید شویو توکو او د پلور لپاره یې د بازارونو له پرانستل کېدو ملاتړ کوي.
موږ له سوداګرو ښځو ملاتړ کوو او هڅه کوو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې داسې زمینه ورته برابره کړو چې خپلې چارې مخته یوسي. د صنایعو او سوداګرۍ وزارت سره په همغږۍ د تولیداتو لپاره نندارتونونه جوړ شي، ورو ورو به سوداګري بیرته ښه شي.
طالبان داسې مهال دا ژمنه کوي چې د حکومت له پیل راهیسې د ښځو په زده کړو او کار محدودیتونه لګولي دي. تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو له نورو برخو سربیره د سوداګرۍ او صنعت په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ کړی او په ډیرو برخو کې پر ځان بسائنې ته نږدې شوې وي. له دې پرته یې ډیرو نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې وه. واګدا د طالبانو له رسیدو وروسته ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر ښځینه سوداګر ویلي وو هیله نه لري چې بیا یې کار روزګار ښه شي. خدای هم ویلي وو که طالبان ورته اجازه ورکړي او امنیت خوندي شي، حاضر دي چې د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې بیا برخه واخلي.
Every society's idea of human rights and women's rights are different.
د افغان جنو د زده کړو په اړه د عمران خان ورستي څرګندونی د دله خبرو داسې و انګیرل سو چې د جنو د زده کړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونۍ په نور بستې خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه له آزادي رادیو.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې کته هم افغاني ډالر په وړاندې بیرته انقوي شوی او خو سوداګرو نرخونه نه دي انکم کړي. دوی وایي چې د نرخونو د زیاتوالي له امله له ګڼوستون سره مخامخ دي. نور په دې رپورت کې
55 کلن توتی خان د کونړ وټپور ولسوالۍ بسیدون کې د شپږ کلن یتیم لمسی له لاسه نیولې او اوس د اسدآباد په بازار کې د پور پسې ګرځي. وایي له یو پلو کار روزګار نه لري او له بل پلو د خوراکي توکو بیو لوړوالی د ولګې سره مخ کړی دی. د هغه په خبره کله چې ډالر د افغاني بانک نوټونو په مقابل کې یو افغاني لوړ شي نو دلته د هر څه نرخونه 200 افغاني لوړیږي او چې د افغانیو ارزښت بیا پورته شي نو د ټولو اړینو شیانو بیې په خپل حال همغه شان لوړې پاتې شي.
دا مې نو سید ایتیم دی پلار شي چې ډالر ختلې ریټونه جګ شوي دي. بیرته ډالر ټیټ شوی دی ریټونه نه ټیټیږي. کارونه نشته. اوړه دغسې ګران دي په 3000 او په 2500 روپۍ بورۍ ده. میوه دغسې ګرانه ده. سبزي دغسې ګرانې دي. ټول خلک نار نه ور ناشتي. دا درې مورز د ټولګي و راځي د دې دکاندار نه روپۍ قرضوم او وچه ډوډۍ پیوړم او کور می غټه شل 15 کڅه بیګام یوای وچه پټۍ د تریخ شي څغړې ګورم راسنش.
دلته یوازې توتی خان نه دی چې په دې سختو شرایطو کې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په غم کې سرګردانه ګرځي او د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي شکایت کوي. بلکې د هغه په څیر زیات کسان په کورونو کې د ولګي لاسه د ماشومانو د فریاد اوریدو توان نه لري او غواړي له هټیوالو په پور څه واخلي او کور ته د وخت ډوډۍ یوسی. د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو سلوېخ کلن علی خان له همدې ډلې یو دی. وایي
چې دکاندار نه سودا پوښتنه وکړو چې وروره سودا را کاغه سودا یو په 15 باندې وای ولې وروره ډالر جګ شوی چې د یو چانغه څپیا کاخلې ملوې ډالر جګ شوی دی. دسې خلک زمونږ په کلی او په علاقه کې په بانډو کې شته چې هغه د ولګینه هلاک او تبا دي چې اور د خزو کالی رایستلی دي چې اور بشتری رایستلی دي سرکونو تاغم دي څوک ناخلي پیسې نشته مزدوري نشته دی.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې په بازار کې دي د اړینو موادو نرخونه کنټرول کړي. په کونړ کې د خاروالۍ مسولین بیا وایي د نرخونو کنټرول لپاره یې ګړندۍ هڅې پیل کړي. د اسدآباد خاروالۍ لپاره د طالبانو سرپرست خاروال مولوی نظر محمد عتیق ازادي راډیو ته وویل
د چغسره د بازار ریټونه منګه کنټرول کړي دي. چینی 3500 تختلی و منګه ل ریټ ټاکله 3000 روپۍ. قزاقي وړه چې دي دا 3000 تختلی و منګه ل ریټ را کنټرول کړي دي 350 روپۍ ته. سپیشل وړه چې دي دا 2800 تختلی و منګه ول ریټ را کنټرول کړي دي 200 روپۍ دغه دغه دي. غوړي چې دي دا 2000 تختلی و ریټ مل را کنټرول کړي دي 1550 سره رسیدلی دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوراکي توکو د نرخونو له لوړوالي او له نه کنټرولې شکایت کوي چې د افغانستان د پیسو بدلولو په مارکیټونو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو او نورو بهرنۍ واسارو نرخونه په ناڅاپي ډول په بیساري توګه لوړ شول او یو امریکایي ډالر تر 113 افغانیو تبادله شو چې ورسره د خوراکي او نورو شیانو بیې هم پورته شوې. که څه هم چې اوس د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت بیرته لوړ شوی خو د خلکو په خبره چې د توکو بیې هم هماغه شان لوړې پاتې شوي چې اخیستلې د دوی له وسه وتلې دي.
ازادي راډیو اورېدې خبرونه په دوهمه نیمه کې ازادي راډیو د زهرو کاروان او نيز خبرونه ما هیروي خو له همدی پروګرام سره تړلې موضوع را خلو. طالبان د کندهار له مرکزی زندان څخه په نشه د روغ د کسانو د درملنې لپاره کار اخلي. په دې زندان کې د شاوخوا زرو زندانیانو له ډلې نږدې 800 په نشه یي موادو روغ د کسان دي چې زندان ته د درملنې لپاره وروستل شوي. نور په دې رپورت کې
دا په بیلابیلو نشي توکو روشت کسان دي چې د کندهار مرکزی زندان ته راوستل شوي. د دوی شمیر د هرې ورځې په تیرېدو زیاتېږي. دا معتادین که څه هم په خپله خوښه زندان ته نه دي راوستل شوي، خو ډېری یې دا ډول درملنه اغېزناکه بولي. محمد د تیرو درو کلون رئیسی هیروینز کول او زندان ته راوستل شوی. هغه وایي د معتادینو د درملنې لپاره دا چاره ښه ده.
دا کوم خلک چې په محبس کې ناست دي، دغه اوس چې رښتیا د خدای ویلي 90% 95% دغه ټول عملیان دي په محبس کې. ټول څوک په هدیرو کې دغه د شار هدیرې په ډکې وي، د جاده په ډکه وه. دغسې به د یاران دغه د خدای حقیقت دي ووایي، که نه و دغسې بل شی والله. که چاته په څلور ورځو هم ډوډۍ رسېدله، په درې ورځو هم ډوډۍ رسېدله، اوس دلته وروره ډوډۍ هم ورکوي. نو دغه د خپل د ځان د صحت دپاره چې راوستل یو دغلته لا د مجاهدینو د کور ودانی خیر دی ویسی ولاغه د منګ د مور د پلار دوای بلا ورپسې سي چې دغه جنه د خپل سیات مندي منګ جوړ سو روخ سو دغه جنه وځو.
بشیر احمد او احمد الله که څه هم په زور زندان ته بیول سوي، خوای تر ډیره درملنه سوي او تر پخوای سهي وضعیت ښه سوي دی.
زما تقریبا یو بیا چې په غنداو له سوالی چیر کړل یو میاشت یا څه کم یا څه بالا ورځ مې دلې کېږي. سړی غواړي ځان جوړ کی جوړیږي ان شاء الله. اوس خپل منځو خپل عبادت په دغه باندې ولاړ یو
کامر کام نشي او تماشې م کول ورورک د پلار سره مجنګونه کول ورورک د قربان سره م کول مستوالي م پازاب ورورک پاک اخ د تمام حق خبر درته کوم. مګر زه ما بس ورورک ارڅ ولاره سيږي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کې دوه مخ کې د کندهار په دې مرکزی زندان کې تر 2500 زیات سیاسي او جنايي بندیان ساتل کېدل. اوس په دې زندان کې 950 کسان ساتل کېږي چې 800 معتادین دي. که څه هم روغتیا پالان تر ډیره په نشه د روږدو کسانو دغه ډول درملنه مناسبه نه بولي، خو د طالبانو د حکومت د کندهار زندان سرپرست مرستیال مولوی منصوري وایي په دې برخه کې د لا اسانتیاو په هڅه کې دي.
هغه اسانتیاو بخیر ډیر ته برابر کړی دی. یعنی دا اسانتیاو چې اوس موږ خپل استاد هغه تمالدا استاد ته درول چې شپه ورځ مثلا دې ته خبرې کوي، دې تقریرونه کوي، او دغه کوم ډاکټرانو ته برابر کړی دی چې کلینیک دې تاسو به ورسې وبیونی خپل هم. یعنی هغه تر اباس سره ولاس درملنه کوي، کچیر دلته درملنه کوي، شپخانه ته بیا یو او بل روختون دی د ماتاجینو روختون دی هغه ته هم استو تقریبا بیا په حالت وخت لري. یعنی در خپل وسط طاقت چې موږ څومره طاقت هغه مکمل د دې دغه باندې دغه کړی دی استعمال کړی دی چې مثلا دې تر طرفه پاک صحت لري ورکه لته جوړ روخ.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو مخکې د پخوانی حکومت پر مهال په نشه روږدي کسان د درملنې لپاره په ځانګړي دولتي او نا دولتي روغتیایي مرکزونو کې ساتل کېدل. د دغه روغتیایي مرکزونو شمیر څلور اتیا ته رسېدی چې ډیری مرکزونو ته نا دولتي ټولنو مرستې ورکولې، خو اوس څرګندنه ده چې د بهرنیو موسساتو تر وتلو وروسته به له دې مرکزونو څومره فعال وي.
ستاسو له پیغامونو
محمد علی وفادار یم. د هلمند د گریشول سوالی سر پیغام لیک کړه غلم فارغ نه دی. دلته د گریشول سوالی ته د مایبینو مرسته رالی ده. هغه طالبان په کټ خپل مایبین تار کړی چې څنګه لیو او خوشی او مایبین واغو ته ورکړل ده. نو که حکومت یې مایبین را په خپل حکومت کې ملکی خلک واغو تر پلان دور کړی، نو طالبانو د لوړ پورو چارواکو سیمه ده هله چې دا مشکل حل کړي او د نور مایبین ته خپل حق ورسی. زوج محمد یم د فرا ولایت تخصص سره په تماس کې یم. ورور دغه د امریک سراجي دا ټول طالبان د خپل هغه تاین خپل ګتورکی مستیت مرستي نه درسي د لپاره ځکه دا رقم دی. دا پرون چې د طلایاتان راغلي او قویاتان را خپل ګت د امریکای ورکول چې هغه ټول د طالبان خپل خلک و یا به واستاد له د لپاره غریبان خپل ګت هغه دولت کې په دې دولت کې چا شي ورکړي. دا وسم د ټول غریبان پاتې دي او سر دا د مور د مېرې سره نه نور خلکو سره کیږي. زه یې کوم چې راځه په یغام پور کې وای تاسو
ما زادي رادیو ته دا پیغام دی چې دا د دمل کله وو دا د برق غلای چې دا د کمپنۍ چې خارجي کمپنۍ چې دا غلی چې په څیر درو دي دا د پر لاس ونی چې دا د ام غلا کی خارجي برق راځي موږ واته خبري وريږي چې دا د کمپنۍ کې استفاده دي په دا د کمیشن دی پر دمیر او مسلمان خلکو د ښار په خلکو راړي دا د پر لاس ونی دا زغلی تر نور مقامات ورسېږي.
دا
دغه کوم کوبر برابر باندې باسې دغه زدا عبد القیوم يم دایرات خبره کوم دا کوم کنه چې سازه روان هیڅ کومه کو دا مرمنتیته دایرات په شریه باندې ولسوالۍ کې ما ترونډې مې چې هیڅ کومه مستنده نه غره دا وسته نه څه داسن کوم کنه دي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کار وان اونیز خبرونه مه هیروئ، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د ایراني چارواکو په حواله وایي چې سږ کال نږدې 5000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. د ملګرو ملتونو په یوه افشاسي سند کې ویل شوي چې د ادارې په افغانستان کې د خپل امنیت د ساتنې لپاره د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته د نږدې 6 میلیون ډالرو ورکولو وړاندیز کړی دی. د کندز ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې یو قومي مشر د چړې په گزارونو وژل شوی دی. د ها نګاو په نوم د بشري حقونو ټولنه وایي د ایران د کوردستان د ډیموکرات ګوند غړی خالد فریدونی چې له 20 کلونو راهیسې بندې دی انفرادي کوټه قلفۍ ته بیول سوی. د کورونا وایرس اوبا په لومړي کال د امریکا د نفوس وده له کلونو وروسته په لومړي ځل اټیټه سوه. او استرازینیکا درمل جوړونکي کمپنۍ وایي لاکسفورد پوهنتون سره کار کوي چې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې پر ضد واکسین جوړ کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکهلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د زمي پر راشه دو سره به سرپناه معتادین د مرګ لګواخ سره مخ دي.
در جریان بسیار سال گذشته ما به تعداد 2 فوتی از معتادین داشتیم که به علت سردی هوا متاسفانه فوت کردن به شفاخانه تخلیه شدن.
په یو بل راپور کې به واوري چې زرقی معتادینو ته د سرنجونو نور کول د ساري ناروغیو د ډیرېدو سبب کیږي.
مختلف سرنجونه دوی یو د بل سره کاروي، بیا د ځخه مختلف ساري ناروغي په وجود راځي لکه ایډز، ایچ سی وی، ایچ آی وی.
دا چې ګوښتو پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي، په دې اړه مولا ډاکټر نومان رشیدی پوپل سره مرکه کړې ده.
وظیفې نه لري کیږي، مکتب نه لري کیږي، خري مرحله هم دغه ده چې هغه بشاره ځان وژنه کوي.
د ملک جان په نوم یو پلار وایي چې زوی می ټوله ګټه پر چار سور کوي.
کارت په سبا مې وځي چې ګټه بیا تاوان را وړیا به چې نو کړی ګټه برار.
او د پروګرام په پای کې به یو پزړه پوری ډراما واوري.
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې الک سره واده نه کوم، په زور نکاح نه صحیح کیږي. که خپل پسر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په تیرې و اونۍ کې په هرات ولایت کې د معتادینو څو مړی موندل شوی چې د سړې هوا له امله یې ساخه تلې وه. د هرات ښار اوسیدونکو ادعا کوي چې په تیرې و اونۍ کې په دغه ښار کې 14 معتادین د سړې هوا له امله مړه شوي، خو د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین یوازې د 2 تنو معتادینو مړینه مني. په ورته وخت کې په کابل کې د هوا په سړېدو سره تر اوسه د معتادینو د راټولولو او بې کوره معتادینو لپاره د سرپناه برابرولو په برخه کې اقدام نه دی سوی، ځکه د درملنې په مرکزونو کې موجود کټونه له معتادینو ډک دي او د نویو ناروغانو د بستري کولو لپاره ځای نشته. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ای سردی مرده، ای سردی، ای گشنگی، ای لچی خونکی.
ده هغو معتادینو شکایت چې په همدی ورځو شپو کې د سړی حوال عمل خپل معتاد ملګری له لاسه ورکړي. دا معتادین په تیرو 2 میاشتو کې د طالبانو له ډاره د هرات له ښاره بهر لرې سیمو ته تللي وو، خو اوس د هوا په سړېدو سره یې بیرته د هرات ښار ته پناه راوړي. معتادین او د هرات ښار اوسیدونکو ادعا کوي چې په تیرې یوه اونۍ کې په دغه ښار کې 14 معتادین د سړې هوا له امله مړه شوي او د ژمي په را رسېدو سره د نورو معتادینو ژوند هم له ګواښ سره مخ دی. د هرات ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر جلالي ازادي راډيو ته ویل تر اوسه یوازې د دوو متادینو مړی د غروختون ته ورول شوی، خو د لاډیرو متادینو دمړنی خبر هم نه ردوي.
در جریان 24 ساعت گذشته ما تعداد دو فوتی از معتادین داشتیم.
مخ پتیرو زلر 22 ساعتونو کی د معتادینو دوه مړی تر لاسه کړی چې لبد مرغه د سړی حواله عمل مړسوی او مړی روختون ته راوړل سوی دی. کده مړو نور شمیرې خبرې سوی وی کیدای شي هغه پیخي وی چې مړی زمو روختون ته نه دی راوړل سوی.
وفات بوده که به شفاخونه انتقال نشده.
د طالبانو حکومت مسؤلان په ځینو ولایتونو کې د نشئی موادو د خرڅونکو د نیولو خبر ورکوي او وایي چې نشئی موادو ته د لاسرسي په کمیدو سره ډیری معتادین په خپل خوخه تداوی ته حاضر شوي، خو د هرات په ګډون د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو بیا وایي چې معتادینو ته د نشئی موادو رسول د پخوا په څیر دوام لري، خو د پخوا برعکس اوس د نشئی موادو پلورونکو په پټه فعالیت کوي. کابل ښار چې د زرګونه بیکوره معتادینو کوربه دی، یوازې د تیر کال په ژمي کې نږدې 50 معتادین په دغه ښار کې د سړی حواله عمل مړ شول. د معتادینو درملنې د برخې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي د نشئی موادو معتادین د سرپناه نه درلودو، مناسب خوړو ته د نه لاسرسي او د بدن د کمزوري له امله د سړی هوا په وړاندې ډیر ازي پزیره دي. په کابل کې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې مرکز رئیس محمد ظاهر سلطانی وایي که څه هم چې د دوی روغتون زر کټونه درلودل، خو اوس په دې مرکز کې 3000 تنه بستر دي. له همدې امله یې تر اوسه د معتادینو د راټولولو شمنې پروګرام نه دی عملي کړی.
پلان اس کې جمعوري شوه، خو فعلا لامي
د معتادینو راټولولو لپاره پلان لرو، خو تاسو په هیږي چې زموږ د روغتون ظرفیت زر بستر وو او په دې وروستیو کې 3000 نور ناروغان هم پکې بستري شول. موږ هم دا اوس 3000 ناروغان لرو. پراتمن کې یو د ورځو کې د دوی د درملنې پړاو پای ته رسیږي او د معتادینو راټولولو لړۍ بیا پیل کیږي.
جمهوریت باندې صورت میګره.
د طالبانو حکومت په تیری اونیو میاشت کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د معتادینو د ډلېزي راټولونې پروګرام پیل کړی او روختونونو ته د معتادینو د انتقال سربیره په ځینو ولایتونو کې زرګونه معتادین په زندانونو کې ځای په ځای کړی دي. د طبي ډاکټرانو په باور روغتیایي خدمتونو او درملو ته د معتاد د نه لاسرسي په صورت کې هغه له ناوړه روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي او په داسې یو حالت کې د معتاد د لمنځتلو امکان ډیر دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د زمي پر را رسیدو سره بې سرپناه معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ دي.
آیا پوهیدل است چې د ټابلیټ کا نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبري واورو.
ټابلیټ کا یو هغه تنبیه کوونکی مواد مخدر د جملې څخه د کله شي استفاده کی د زین د یو لن مهال زینونه او مهال زین زلن مهال زین د طرز برخورد او تفکر د دوړ باندې تاثیر کی زیات خاندي بلغه نورمال شین چي دي هغه شکل سره د نیوینی خلاف ویني، مثلا ونه ویني چې دا سړی ده د ته هغه بریف سایکوز یا لن مهال لیوانتو د شکل خو د ګوشکی دي ده. فرض مثال خپل خزه سره خپل مشهور سره کوټه کې نسملی دا ډیر شدید نا امید کیږي د ژوند. بل چې ډیر مهم ده دغه مانیک اراز ته پیدا کی، یعنی چې پیسې ډیر مصرفي کچیر په جیب کې مثلا 10000 روپۍ د خرچکی په خپل دیوالو باندې وړ او مهاله چون خپل ټابلیټ کا په عصبي سیستم پنځه مرکزو کې د تاثیر کې حافظه کمیږي، تمرکزیت کمیږي، ډیر شدید ډپریشن زیاتیږي، بل اخر د باندې د دنیا دونه په تنګی کې د اخر د خودکشي کوي. امیدوار خزو کې پلاسنټا ورته وی چې د مور او د ماشوم په منځ کې یو ارتباطي پول ده. بعضې شیان هغه نه اجازه نه لري چې ماشوم د تیر شي. متاسفانه مخدره توکي په شمول د ټابلیټ کا چون د پلاسنټا تیریږي او ماشوم په دماغ کې داخليږي، هغه را تاثیرات ایزم مور باندې کې د هغه درې چند سلور چند په جنین باندې تاثیر کوي، چې هغه جنین د رشت په حالت کې ده. شکل سوې زیږي یا لور زیږي سو شکل دی ولدي بلدي کله چې اولادت کوي او یو ورځ دوه ورځې ماشوم هغه په ټابلیټ کا روغ دی.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو د خبرېدو په اړه زرخي معتادینو ته د سرنجونو نه رسیدو اندېښنې راپورته کړې دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکي وایي چې
د نشي موادو د زیانونو کمولو پروګرام چې په خوا به د متادینو د راټولېدلو په ځایونو کې عملي کېده اوس لستونزو سره مخ شوی دی. د متادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د نشي موادو د زیانونو کمولو پروګرام ځنډ به د دې سبب شي چې په متادینو کې د ساري ناروغیو لمن پراخه شي او روغ خلک هم په ناروغیو ککړ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل په لسوخته هغه سیمه ده چې په خوا به سلګونه معتادین پکې راټولېدل او هلته به یې خپلې نشې کولې، خو اوس د دې سیمې په هره څنډه کې یوازې دوه درې معتادین په پټه سره راټولېږي او نشې کوي. په دوی کې ډېری معتادین ځانو ته د سترنج له لارې نشې مواد پیچکاري کوي چې یو سرنج یا د پیچکاري بمبه تر خپل منځ څو ځله په ګډه استعمالوي. په خوا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره دغه ډول معتادینو ته هر سهار په وړیا ډول سرنجونه ورکول، خو اوس دا پروګرام له ستونزو سره مخ شوی دی. د نجات مرکز په نوم د یوې نه دولتي ټولنې د طبي خدماتو او عامه پوهاوي د برخې کارکوونکی امان الله روفي وایي چې که څه هم د زیانونو کمولو دا پروګرام په رسمي ډول نه دی بند شوی، خو دوی د ځینو دلایلو له مخې نشي کولای چې د اوس لپاره معتادینو ته دا خدمات وړاندې کړي.
متوقف نشله یک از برنامه
د نشي موادو د جنونو کمول زمو یو پروګرام دی چې نه دی درېدل، خو ستونزه داده هغه معتادین چې په خوا به پر وځي سره راټولېدل اوس په خار کې سره تیتسوي دي. هغه چاته چې به موږ د پیچکاریو بمبي ورکولې اوس نسته. موږ هڅه کوو چې څوک د پیچکاریو لاري نشه کوي او یې تخپل خدمات ورسوو.
موږ وغوښتل چې د زیانونو د کمالي او کور په کور د درملنې پروګرام د بیا پیل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامه روغتیا وزارت مقاماتو زموږ د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم جواب را نه کړ. د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د کیمیاوي نشې موادو د استعمال له ډېرېدو سره سم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هغه معتادین هم ډېر شوي چې نشې مواد د پیچکاریو له لارې استعمالوي. له همدې عمل په وروستیو کلونو کې ملګرو ملتونو او کولمبو پلان د زیانونو کمولو پروګرام د عملي کولو لپاره معتادینو ته سرنجونه، الکول او داسې نور طبي وسایل ورکول شي په معتادینو کې د ساري ناروغیو مخه ونیول شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندوال وایي چې معتادینو ته د پیچکاریو نه رسیدل د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه د دې پروګرام ځنډ د دې سبب کیږي چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو لمن پراخه شي.
له بده مرغه اوس دا شی نسته او د دوی معین ځای معلوم نه دی. مختلف سرنجونه دوی یو د بل سره کاروي، مشترک سرنجونه کاروي، بیا د ځخه مختلف ساري ناروغي په وجود راځي لکه ایډز، ایچ سی وی، ایچ آی وی، چې دا بیا د دې معتادو یا روږدو کسانو څخه و سالمو کسانو ته انتقالیږي، ځکه دوی خپل کورونو ته ځي. په کورونو کې اوسیږي دا کسان، بیا د دوی څخه دغه ناروغي و سالمو کسانو ته انتقالیږي.
پر افغانستان د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته اوس نشي مواد په بازارونو کې په پټه خرڅيږي او معتادین هم د پخوا په شان پر یو ځای نه سره راټولېږي. له همدې عمله د روغتیايي خدماتو کارکونکو ته ګرانه ده چې هغوی ته سرنجونه ورکړي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې معتادین هغه مهال منځوي یا ګوښه کیږي چې کورنۍ او خلک کرکه ځینې وکړي او وایې ترټي. په نتیجه کې دا ډول معتادین له خپل کور او کلی څخه تښتي او بالاخره ځان وزني. دا چې ګوښتو پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي او څنګه کولای شو چې منځوي یا ګوښه شوي معتادین اجتماعي او کورني ژوند ته وهڅوو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان رشیدی پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د معتادینو کوم حالت ته انزوا یا ګوښتوب ویل کیږي.
انزوا اصلا خدا کلمه یوازې په معتادینو باندې مونږ نشو ویل شي هغه انزوا کیږي. هر څوک د رواني فشار له لحاظه دا نور فشارونه چې راځي یو سړی ځان انزوا خواته بیایي، لیکن خاصتا په همدغه معتادینو مصرف کنندگانو باندې د دې له خاطر چې د دې کورنۍ اجتماع محیط او دغه انډیوالان کارمندان چې هغوی معتاد نه دي دې سره ډیسکریمینیشن تبعیض او یا یو اسبد بینی دوی سره غلری د دې لخاطر همدغه معتادین بلاخره چې څوک خبر نشي چې زه مخدرات او کو استعمالو د دې لخاطر ځان ګوشه کوي او بلاخره دا مرحله په مرحله مختزي
د دې علت څه ده ولې معتادین ګوښه کیږي
دغه کسان چې مخدره توکو استعمالوي دا حول انزوا خواته نه ځي همدغه ډسکریمینیشن او یا تبعیض بالاخره سبب د دې کیږي چې دغه معتاد انزوا خواته لاړ شي دا خپل معتاد د تحصیل نه پاتې کیږي وظیفې او کار نه پاتې کیږي خپل کورنۍ نه پاتې کیږي عامل یې همدا ده چې خلک دې ته نصیحت نه کوي دې سره مشوره او یا مسلکي توګه کانسلنګ نه کوي چې دا بد ده. دا چې خلک دوستان اندیوالان کورنۍ دې سره ډسکریمینیشن کوي او یا تبعیض کوي دا خپل دندې سبب کیږي چې بالاخره مرحله په مرحله کورنۍ هم خوشي کی بالاخره بیخي ځانوژنه کوي اصلا دغه د مونږ هیوادوال د مونږ خلک په دغه سترګې نه ګوري چې دا یو مریض ده مونږ خو ورته مریض وایو او دا چې هغې سره خلک کورنۍ همدغه فامیل بد رفتار کوي دا ګوشه نشینی اختیار کوي او دا سبب کیږي چې هغه بیچاره دیپ کیږي بدتر کیږي بالاخره د دې سبب کیږي چې هغه منطقه خوشی کی جامعه خوشی کی کورنۍ خوشی کی دا ګوشه نشینی اختیار کوي
دا خپل دا گوشه نشینی یا دا انزوا شکل معتاد د خلکو لسترګو خزان پټي ل خلکو ل مجالس خزان پټي دا خپل معتاد ته کوم زیانونه لري
اغیزی دا دا اول دا چې هغه که مخ کې پاورس کې 500 افغانی دا مخدره توکو استعمالول بل اخر دا چې خلک با چلند ورسره کې کورنۍ با چلند ورسره کې او یا بل اخر دا نو په اجتماع کې وظیفه نه لري کېږي مکتب نه لري کې مرحله پا مرحله توگه دی بنده بد اغیزه کهی بلاخره بلاخره آخری مرحله هم دقه ده چه اغا بیشاره زنوجه نکی
د یو معتاد گوشه نشینی دا د خپل د معتاد پر کورنۍ باندې کومې ناوړه اغیز لري
په ماشوم توپ چې هغه ویني کور کې دننه په کورنۍ کې چې هغه پلاری د مخدره توکو چې استعمالول که مورفین وي کوکاین وي شیشه وي هغه چې استعمالیږي ځان گوشه نشینی و انزوا کوي دا چې ویني که د دې لور وي زوی وي هغه نو چې ځوانیږي د دې په خاطره د دې په ذهن کې پاتې کیږي چې د ما پلار دغه اسکول سګرت اسکول چارس اسکول او یا شیشه او دا کوکاین و مورفین استعمالول دا نو حتما ښه شایده کیدای شي چې د دې اولادونه او کورنۍ هم هغه خواته لاړ شي او دا سم کیږي چې د دې کورنۍ د همدغه ایس بدبینی له لحاظه یو منطقه خوشی کوي زی بل منطقې ته او بالاخره یو ولایت خوشی کوي بل ولایت ته زی او دا سم کیږي چې دغه کورنۍ دغه فامیل هم کیدای شي چې وپاشي ځکه چې د مونږ په هیواد کې خو یو کورنۍ بل کورنۍ سره دا رفت آمد لري و که خوشي وي که غم وي یو بل کورنۍ سره تک را تک لري دا کورنۍ کیدای شي چې نوم یې بد شي د دې له خاطره هغه زوی وایي زه دغه واده ته نه ځم لور یې وایي نه ځم ځکه چې دا ځینې نور انډیوالان خپلوان ما ته وایي چې هغه د پوډري لور راغی هغه د پوډري زوی راغی نو د دې له کبله کیدای شي چې دا کورنۍ بیغي وپاشي زوی یو خواته ځي ښځې بل خواته ځي بالاخره کورنۍ هم کیدای شي چې منزلار شي او پاشي
څنګه کولای شو سی معتادین له ګوشه نشینی یا انزوا څخه راوګرځو
خلکو ته اسلامي له لحاظ او دینی له لحاظ او فرهنګي له لحاظ او مسلکي له لحاظ دا پیشنهاد دي چې د مو خلک د یو مریض په سترګه ور باندې وګوري هغه سره ښه کانسلنګ او مشوره وکړي هغه سره ښه چلند وکړي د دمدغه تبعیض او ډسکریمینیشن او اس بدبینی او هغه ځان لري وساتي نو خپل هغه انزوانه هغه بالاخره لاس اخلي که نن خه نشي سبا سبا نه بل سبا اخر نه اخر هغه خه کیږي او بله مهمه خبره دا ده چې زمونږ په دغه هیواد کې معتادینو بخش کې ځینې انجوګانې کار کوي خپل وزارت ساتامې د کاهش تقاضا او کاهش اضرار مرکزونه دي زمونږ هیوادوالو ته دغه پیشنهاد دي چې هغه مراکزو کې لاړ شي زمونږ مسلکي مشاورین دي چې هغې ته مشوره ورکوي چې دغه معتاد سره څه رقم چلند وکړي هغه نو بالاخره بیا بیرته جامع ته ملحق کیږي بیرته همغه مخکنی ژوند چې درلود هغه بیرته ترلاسه کوي
راځه که مونږ تاته منتظر وو بس دادا زام راغلم اوس ما په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د قرهباغ ولسوالۍ ملک جان په ترکیه کې مسافر و، خو کله چې کور ته راغی د قسمت په نوم زوی یې په چرسو معتاد سوی و. ملک جان وایي چې زوی یې هیڅ کار نه کوي، ټوله ورځ په کور کې ناست وي او د کورنۍ له غړو سره شخړې او جنجالونه کوي. دا چې قسمت ولې معتاد سو او خپل کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، په دې اړه به د پلار خبرې واورو.
دلته د الکان سره به ګرځي، دا سیګریټ میګریټ چار سی وال پټي وال د پاکستان نه راغلو افغانستان کې، دلته هم وهل، دلته خو بیخي ډېر اوس هم دغه سی رواني تکلیف پیدا کړ. اوس زه د کار یم، بس د کار مار کوم او د اوس کار نه کوي. بس چې کار ته به مې دا باسکل ماسکل به مې ورکړه، کارت پسې به مې ولېږه، بېرته به یا تاوان راوړ یا به پچې نه وکړې، بېرته به راغی. چې ده ته مې کوزدا او واده مې نه وکړی، ده ښه کار کاوه، لاړ به مثالاً کار به یې کاوه، چې بېرته به کور ته راغی، سبزي به یې راوړه، مثالاً ترکاري به یې راوړه، هر شی به یې کور ته راوړو، بیخي ښه وو. او اوس دغه سګریټ میګریټ وو، چې بس سګریټ میګریټ یې نه یې یا چرس نه یې، بازاتي کور کې جنگ شروع. بس خور ته پقاریږي، مور ته پقاریږي، ښځې سره جنگ کوي، دغسې بس چټي چټي غږیږي. بس زه چې کور ته راسم، بس مور یې وایي دا وایي چېرته بوزه یا اسپتال کې واچوه یا چېرته واچوه. زه خپل هم دغه کباړ کاروبار کوم، موټر سایکل هم کباړی را کړی ده، بس کار پرې کوم. زه خو هم دغه 300-400 ګټم، ولاکه مې کور چلیږي. کباړ ته لاړ شي یا کار ته لاړ شي، دغه نه راوړي 50-70 روپۍ هلته د سګریټیان پرې واخلي. ما ته نه دا 15 کلو کې نه دي را کړي، مخکې خو کور بسته کور یې چلاو. هلکانو سره کته پورته ګرځي یا دا سګریټ میګریټ پسې ګرځي، خو دغه کار مار نه کوي. زه ور سره گزاره کوم، مور یې هم گزاره کوي، خوند یې هم ور سره گزاره کوي، ښځه یې هم ور سره گزاره کوي. چې څونه خبرې وکړي، مونږ بیرته جواب نه ورکوو. که ده نشه نه کولی، ما به زندگی ښه برابره سوی وه. مثلا اوس مې 2-3 کوټې دي، 4-5 کوټې به مې جوړ کړې، دوپوخ به مې جوړ کړی، کور به مې زندگی به مې برابره کړې وه. دا اوس هم زه قرضدار یم.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود خان ډیر شتمن او د کلی خان دی. دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد د لور ګلالۍ لپاره په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپلوي خوښ دی، خو ګلالۍ یې نه مني. دا پلار ته وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي، نو سخت په پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خانه، دا دای دا جان محمد اکا کور تا مو رسیدو، خو نه پیگم چی دای با پا کور کی ویاو کنه.
تا دروازه ور بوتا کوا او بگورو چی پا کور گشتا کنه.
اوهو دا چبت سپایلری چه همونه داری.
حالا دروازه را پوری که چی سپیر او نوزی.
بیغم اوسا دروازه می کلا کنی ولی دا تو داری که چی دا دروازه بیاو رو تا کوم.
درغلم.
السلام علیکم جان محمد
اکاسته. السلام علیکم آجی سمت خانه، جوڑ پا خیر سر
خده. علیکم جان محمد اکاسته، جوڑ خیریه ده، ملمانه نکبلوی.
ولی نگوارا، ملمان خود خدای دوست ده. تیره بیا محمود خان و سمت خان خود چیز ما ملمانه شی زبا خوالی کگه کیدم. رازی رازی چکور تولار شو رازی.
سمده تو مخ کشه، موگ با در پسیه اینو.
جان محمد اکاس پید نیسه که اومو نداری.
رازه رازه نمو داری. چه گورشه محمود خانه رازه پدغه توشکه کنه.
سمده داده کینو
اجی سیب سمد خانه تا پدغه بلا توشکه کنه.
داده کینه استماکا جان محمد اکا تام کار لری. دیر وقت ننیسو اصل خبری تا براشو.
ریکتیام خبره با نوگ دو. اصلی خبره با کونو.
خدای ده خیر کی سه خبره ده.
جان محمد اکا خبره ده خیر ده. زه و حاجي سمد خان راغلیو چې ستا لور زما زوی بریالي ته وغواړو.
جان محمد اکا محمود خان خو ته پیژنې چې ښه شتمنه او زموږ د کلي خان دی. انشاءالله چې لور به دې ښه خوشحاله وي.
ولا څه ووایم وبه ګورو چې نصیب څه کوي.
جان محمد اکا نصیب ستا په لاس کې دی. بس همدا اوس مو خوله راخواږه که چې زو له خیره سره نو
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم.
ایت مشورې ته ضرورت نشته بابا، ته چې هر څه وایې او هر څه چې غواړې محمود خان یې مني.
د ولور هیڅ غم مه کوه. په ولور کې باغ غواړې، ځمکه غواړې، نغدې پیسې غواړې، هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې.
ولور خو وروسته خبره ده. ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم. سمه ده؟
بیخي سمه ده.
جان محمد اکا مشوره وکه، خو پام دیوی چې داسې خیخان هر وخت نه پیدا کیږي.
ګلالۍ لورې، ته یو ګیلاس چای راواچه او څومره ښه خوند یې وکړه.
سمه ده پلاره، دا دې در اچوم یې.
ښځې ستا څنګه خوښه ده؟ ګلالۍ د محمود خان زوی ته ورکو که نه؟
د محمود خان کوم زوی ده؟
بریالی یادوم.
څه شی؟ بریالی؟ هغه پوډری بریالی یاده؟
او هغه یادوم، پوډری یې دومره غم نه دی. پلار خان سړی دی، علاج به یې وکړي.
که علاج کولی اول به علاج کړی وای او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای. بل نو څه معلومه ده چې دا پوډری علاج ته غاړه ږدي که نه؟ په زوره خو علاج نه کیږي.
خزه مونږ بې وزله خلک یو، نه مې وینې چې زه په دا سپینه ږیره بزګري کوم او ته د خلکو کالي مینځې. محمود خان ډېرې پیسې لري، هم به مونږ ماړه شو او هم به مو لور ارامه ژوند ولري.
چې د سرو زرو کور هم راکړي چې لور مې خوشحاله نه وي نه غواړم. زه خپله لور پوډري ته نه ورکوم، په لوی لاس خپله لور په تناره کې واچوم.
بابا زه یوه خبره وکړم.
هو ویکه.
زه له پوډري هلک سره واده نه کوم.
ځه ورکه شه. ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده، هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کیږي. ته هم ځان ته پلار وایې، ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې. خدای ته به څه جواب وایې؟
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم. په زور نکاح نه صحیح کیږي. که خپل پسر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
ته دا وګوره، دا دې اوس زمانې لوڼې دي، له پلار سره ژبه کوي.
او سړیه عذر درته کوم، زارۍ درته کوم او پوړنۍ درته غوړوم. ګلالۍ په زوره پوډري ته مه ورکوه، سبا به پښیمانه یې. ولې په لوی لاس دې خپلې لور ژوند تباه کړې؟
ښه سیده، چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم. زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.